گاغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر بونه اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې هلته په افغانستان کې امریکایي قواوې سره له دې چې د یوه سرسخت دښمن سره مخامخ دي، مګر بیا هم هغوی خپلو دښمنانو ته سخت ګوزارونه ورکړي دي. پاکستان د ایران د هغه خبرداری په ضد سخت عکس العمل څرګند کړی چې پکې ویل شوي د سرحد نه اخوا تبا په مشکوکو سنی ملیشو حملې وکړي. او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې رئیس جیمی کومی له کاره برطرفه کړ. د خبرونو تفصیل: پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ویلی دی چې په افغانستان کې امریکایي قواوې د یوه سرسخته او مصمم دښمن سره مخامخ دي، مګر هغه دا هم ویلی دی چې هغوی په دښمن سخت ګوزارونه کړي دي. ښاغلی میتس په کوپنهاګن کې د ډنمارک د دفاع د وزیر سره په یوه خبري کانفرانس کې دا هم ویلی دی چې هم د اسلامي دولت ډلې او هم د القاعده ډلې په افغانستان کې خپل قوت د لاسه ورکړی او د ماتې سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میتس ویلی دی چې امریکا به د افغانستان سره خپلو فوځي او غیر فوځي همکاریو ته دوام ورکړي او د دې هڅه به وکړي چې هلته په افغانستان کې تر ممکن حده پورې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. پاکستان د ایران د هغه خبرداری په ضد سختو عکس العمل څرګند کړی دی چې پکې ویلي وو چې په هغو مشکوکو سنی ملیشو به د سرحد نه اخوا ته حملې وکړي چې په ایران کې د حملو پلانونه جوړوي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې پرون په اسلام آباد کې د ایران سفیر د باندنیو چارو وزارت ته اظهار شوی وو او هغه ته د ایران د وسلوال فوج د مشر د خبرداری په باب خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د ایران لوري دې ته هڅول شوی چې دا غشان بیانې نه خبرول نه ډډه وکړي، ځکه چې ممکن هغه د دوی ترمنځ د دوستانه روابطو فضا خراب کاندي. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د سپینی ماڼۍ نتاخ شان سپایسر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې رئیس جیم کومی برطرفه کړی دی. سپایسر زیاته کړې ده چې جمهور رئیس ښاغلی کومی د سرنوال جیف سیشن په سپارښتنه له وظیفې نه لرې کړ. امریکایي چارواکي وایي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نیت لري چې د کردانو د وای پی جی ډلې ته د اسلامي دولت د ډلې نه د رقا د سیمې د بیرته نیولو لپاره وسلې ورکړي، لیکن ترکیه د وای پی جی ډله ترګر ډله بولي او وایي چې هغوی په ترکیه حملې کوي. تر اوسه پورې د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان په دې حقله څه نه دي ویلي. د سوریې د حکومتي قواوو او د مخالفینو د هغو جنګیالیو ترمنځ چې امریکا ملاتړ کوي د اردن او د عراق سرحد ته نږدې نښتې شوي دي. راپورټونه وایي چې هلته تشدد په زیاتېدو دی. د سوریې د فوج په مطبوعاتي راپورټونو کې چې حکومت پرې کنټرول لري ویل شوي چې د سوریې قواوو د خپلو متحدینو سره یو ځای د هغو عملیاتو لومړنی پړاو ختم کړی چې هدف یې د عراق او د سوریې سره ته نږدې په سیمو کې د ثبات او امن ټینګلو وو او د امن ټینګول وو. له بلې خوا د بشري مرستو یو کارکوونکي ویلي دي چې د مرستې د موادو د تقسیم په سر په جنګ کې 4 تنه سوریایي مهاجر زخمي شوي دي. په یمن کې د بې سرحد ډاکټرانو د ټولنې دفتر ویلي چې په دغه جنگ ځپلي ملک کې د کولرا مرض سخت په خپرېدو دی. د غنړیوالې طبي ټولنې ویلي چې د هغو ډاکټرانو د مارچ د میاشتې د اخیرو نه بیا تر اوسه پورې 200 هغو مریضانو چې په کولرا اخته وو علاج کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې تقریبا 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو تحقیقاتي مرکز ویلي دی چې د وسلوال تشدد د 2010 کال په راپورټ کې دا څرګنده شوې چې اوس هم ملکیان د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته تشنج روان دی کړیږي. په دغه راپورټ کې دا معلومه شوې چې پروس کال په وسله وال تشدد کې 150,000 ملکیان وژل شوي چې دا شمار د 2015 کال نه زیات و.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د مرکزی احصایې چارواکي وایي تیر کال د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3.6% وه چې د وړم کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی شي. همداشان د دې ادارې چارواکي وایي تیر کال د افغانستان واردات له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات کم سوي او صادرات یې یو څه ښه سوي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپورټ ده.
د مرکزی احصایی چارواکی وی چی په تیر 1995 کال کې د افغانستان اقتصادی وضعیت د وړم کال پرتله خو او دغه هیواد د 1994 کال د اقتصادی ودې د کچې پرتله په تیر کال کې نږدې 15% ډیره وده لرله. د افغانستان د مرکزی احصایی د ریاست سرپرست شیر محمد جامی زاده نن د سه شنبې په ورځ د 1995 هجري شمسی کال د احصایوي عمده ارقامو او شاخصونو د پایلو اعلان پر وخت خبر اعلان ته ویل چې په 1994 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه منفي 1.6% وه چې تیر کال د اندازه 3.6% ته لوړه شوې ده.
مجموع ارزش تولیداتی که ما در سال 1395 داشتیم 20.3 میلیارد دلار است.
خاقل جمعی زده ویل پا 1395 کال که تولید مجموعی ارزش 40.3 میلیارد دلار دی. پا داستیال که چه پا 1395 کال که داندازه 19.5 میلیارد دلار و چه پا دیزیا که هم 3.1% زیادواله تاسو گوره. در افغانستان در مرکزی احصایی پا در شمیرونو که در افغانستان در نپوس و شمیر نهیش 1.1 میلیون تن خودل شوه ویل شوی چی پا افغانستان که در خود و پرتلا در سلو شمیر زیاد ته. در شمیرونو لمخی در افغانستان در نپوس و 14.5 میلیونه خزی او 15.2 میلیونه سری دی. در شمیرونو پر اساس در افغانستان در نپوس و در وده کچه 2.03 ده. د مرکزی احصایې د شمیرونو له مخې په 1995 کال کې د 1995 کال پرتله په افغانستان کې د خلکو په ملي عاید کې هم 8 ډالره زیاتوالی راغلی او اوس په اوسط ډول د هر افغان عاید 6.6 امریکایي ډالر ته رسیږي. وړم کال د اندازه 6.8 ډالره وه. د دغو شمیرونو له مخې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال پرتله د سوداګرۍ کچه هم شاوخوا 1 میلیارد ډالر راکمه شوې او د صادراتو کچه بیا 3.5% د وړم کال پرتله لوړه ختلې ده. د افغانستان د مرکزی احصایې د شمیرونو له مخې تیر کال د افغانستان د وارداتو کچه 6.5 میلیارد ډالر ته رسیدله چې د اندازه په وړم کال کې 1.1 میلیارد ډالر وه. همداشان په 1995 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 15.9 میلیونه ډالر وه چې په وړم کال کې د اندازه 15.1 میلیونه ډالر ته رسیدلې وه. د اقتصاد د چارو کارپوهان په تیر کال کې د وړم کال پرتله د اقتصادي کچې د لوړېدو یو علت په 1994 کال کې د جمهوري اسد د ټاکنو وروسته د افغانستان پر اقتصاد ټاکنیزو جنجالونه او په یو شمېر ولایتونو کې جګړو اغېزې ګڼي او وایي چې تیر کال ځکه اقتصادي وضعیت یو څه ښه شو چې د یوې خوا د ملي یووالي حکومت خپل کار ته دوام ورکړ او د بلې خوا د ولایتونو سکوت په اړه اندېښنې راکمې شوې. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیخون د افغانستان مرکزی احصایې دغه شمېرې ډېرې خوشبینانه ګڼي او وایي چې په دغو شمېرونو کې بیکارۍ او انفلاسیون په څېر مسلو ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. ښاغلي سیخون د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د خوشبینۍ تر څنګ په دې شمېرونو کې یوازې د کمیت له پلوه ودې ته ځای ورکول هم د یوې ستونزې په توګه یادوي.
اما این رشته کمی اگر باز محتوایی ارزیابی شه باز هم یک مقدار با چالش مواجه.
ښاغلي سیخون ویل خو که چی د کمیت له پلوه ودا د محتوا له پلوه وسیل شي نو بیا یو څه ګواخ سره مخ کی. د مثال په ډول مونږ باید انفلاسیون په پام کې ونیسو او جګی به وسخه منفي کړو. همداشان باید د نفوس ودا ورسخه کم کړو. د تادیاتو د بیلانس کسر چې مونږ 11 میلیارد کسر لرو د مثال په ډول په وارداتو کې چې 1 میلیارد دی په خپل دولت هم مني کم دغه شمیرونو ته هم پاملرنه وکړو د سرګندېږي چې دا رښتینی شمیرې نه دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پونزي دا وساد وایي چې افغانستان په بهرنۍ مرستو متکی دی او لا هم بهرنۍ هیواد دوتایی د صادراتو کچه د وارداتو پرتله ډیره کمه ده چې دا په خپل د دغه هیواد په اقتصاد باندې اغیزی پریږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي که چیرې د راتلونکو ټاکنو لګښتونه وځنډیږي نو دا کمیسون به ونه توانیږي چې سږ کال د پارلماني او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د دې کمیسون چارواکي د حکومت او له نړیوالو مرستندویانو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې دوی ته د ټاکنو مصارف ورکړ سي چې د دې له مخې خپل ټاکنیز پلانونه پر مخ یوسي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د خبریالې لیمی نیازی رپورته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کمیسون د ټاکنو ترسره کولو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسون ویاند عبدالبدی سیاد وویل چې دوی د حکومت له لورې د ټاکنیزو مرکزونو بودیجه ترلاسه کړې ده او په نږدې وخت کې به د ټاکنیزو مرکزونو د جوړولو او ارزونې کار پیل کړي. ښاغلي سیاد زیاته کړه که چیرې ورته حکومت او نړیوال مرستندویان د ټاکنو د ترسره کولو ټول لګښت ورنه کړي نو دوی به ونشي کولی سږ کال پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. خاغلی سیاد په دې اړه وویل
مونږه جدا دا نگرانی لرو چې کچیرته د انتخاباتو مصارف نور هم وزنډیږي نو کمیسون بیا په هغه حالت کې مونږ به میاشتې له لاسه ورکړي او کمیسون نه توانیږي چې پر روان کال کې بیا ټاکنې ترسره کړي. نو د دولت څخه او د بیملي ډونرانو څخه هیله د کمیسون دا ده چې هغه وعدې د عمل جامه ور واغوندي او مونږ سره عملا اقدام وکړي تر څو کمیسون وتوانیږي چې د خپل هغو پلانونو په مطابق د پارلماني ټاکنو او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل عملي ګامونه پیل کړي.
د کمیسون هم دا ډول حکومت څخه د ټاکنیزو حوزو ټاکنیزو مرکزونو او د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مهال د خوندیتوب او امنیت غوښتنه وکړه. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته ډیر ټینګ تعهد لري او په بیړه کار کوي چې د ټاکنو لپاره ټول لګښتونه برابر کړي. هغه وویل ولسمشر د ټاکنو کمیسون د چارواکو په ګډون له نړیوالو مرسته کوونکو سره د ټاکنو د لګښتونو په اړه پرله پسې ناستې درلودې چې باید حکومت پر وخت پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لګښت برابر کړي.
پلان مختبلی او د مالی کمیټي پر اساس کې د مالی وزیر صاحب چې هغه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیسې پیدا کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې اواز د ټاکنو ز مرکزونو سره د ارزونې او جوړولو لپاره بودیجه چې سباندې یو میلیون ډالر تر رسیدي تر لاسه کړي ده. د دې کمیسون عملیاتي مرستیال وسیمه بادقیسی وایي
مهمترین برنامه های عملیاتي کمیسون مستقل
دا وایي د ټاکنو د کمیسون مهم عملیاتي برنامه په نږدې وخت کې پیل کیږي چې هغه د ټاکنیز مرکزونو جوړول او ارزول دي. په ټول افغانستان کې به څېړنه کیږي چې ټاکنیز مرکزونه متوازنه جوړ شي او دا به د ټاکنو پر وړتیا کې مرسته وکړي. میرمن بادغیسی هم دارنګ وویل چې ټاکنیز مرکزونه به له کورونو او عامه ځایونو څخه رسمي ځایونو لکه ښوونځیو ته ولېږدول شي. د دې چارواکو پر وینا دوه درې میاشتې مخکې حکومت ته په ټاکنو کې د ټاکنیزو اصلاحاتو په موخه حوزو د کوچنیوالي او له ټکنالوژۍ څخه د څرنګوالي طرحه ورکړې وه چې تر اوسه پورې یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو بل ورته د ټاکنو د څارنې بنسټونه بیا وایي چې حکومت ته د دا ډول طرحو لېږل د کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او که حکومت په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي نو دا به آزادې ټاکنې نه وي. د افغانستان د ټول ټاکنو د سر بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د کمیسون لخوا د دا ډول طرحو جوړولو حکومت ته لېږل به په ټاکنو کې ځنډ رامنځته کړي او همدارنګه د کمیسون استقلالیت به تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی سپینغر د سږ کال ټاکنو د ترسره کېدو په اړه وویل چې که چیرته ټاکنو کې اساسي اصلاحات منځته راشي نو دا به د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ځنډ وي او کمیسون به ونشي کولی سږ کال ټاکنې ترسره کړي. هغه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر وینا د راتلونکو ټاکنو لپاره د 200 میلیونو ډالرو لګښت اټکل شوی دی، او هغه ټکنالوژي چې د پارلماني ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره پکارېږي راتلونکو نورو ټاکنو کې به هم ترې ګټه واخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي وایي چې سوله ممکنه ده. فرانسیس مایکل میلبن د افغانستان په شخړو کې له ټولو شامل غواړو څخه غوښتي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. نور جزئیات د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د اروپا ورځ سږ کال په اروپایي هیوادونو او د اروپایي اتحادیې په استازولۍ کې نمانځل کیږي. د دې کال د اروپا د ورځې نمانځنه افغان ځوانانو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی فرانس مایکل میلبن د دې ورځې د نمانځنې په مهال وویل چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او له ټولو خواوو غواړي چې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. میلبن له حکمتیار سره د حکومت سوله مثبت ګام بولي، خو وایي د حکمتیار د تیر او د آینده په اړه سختې پوښتنې شته. ښاغلی میلبن وایي طالبان د ملکي وګړو په وژنه جنگی جرم کوي.
The Taliban have committed war crimes.
طالبانو جنگی جرمونه کړی ځکه دوی افغان ملکی وګړي په نشه کوي. دا یو مایوسونکی حقیقت دی. موږ پر طالبانو ژغ کوو چې دوی دې په افغان ملکی وګړو بریدونه بند کړي.
د اروپای اتحادی له لوري سکل د اروپا د ورځې نمانځنې ته د ځوانانو د ګڼو بنسټونو نه یو شمیر ځوانان دې نمانځنې غونډې ته بلل شوي وو. موسیقي، سارندوی او په دیوالونو د سولې د انځور. د شپږو اروپایي هیوادونو نندارتون هم وو. یو شمېر افغان ځوانان وایي چې بیکاري تر ټولو لویه ستونزه ده. ځینې بیا وایي د جنگ ختمېدل غواړي.
زه یو ځوان یم او د ځوان په حیث زه د سولې لپاره کار کوم او د خپل وطن د آرامۍ لپاره کار کوم، او هیله مې ده چې په افغانستان کې سوله پایدار شي، او په د اروپایي ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
افغانستان کې بیکاري ده. بیکاري د هیواد لپاره لوی مشکل ده. مشکل داسې ده چې زیات ځوانان چې بیکاره وي هغوی له مخالفینو وسلوال سره یو ځای کیږي، بیرته خپل دولت ته زیان رسوي، خپل دولت ته تاوانونه رسوي.
منیجه بصیر بیا وایي د کار د نشتون له امله ځینې ځوانان اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني مهاجرت لاس پورې کوي.
دا درخواست لرم چې مونږ انجینیر ته مرسته وکړي، او د دې لپاره مونږ چې ډېر ځوانان دي چې د بهرني هیوادونو غواړي چې هغه لاړ شي، مونږ غواړو د دولت لپاره چې مونږ ته مرسته کوي او د کار زمینه مونږ ته مساعده وکړي.
د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی وایي چې دا ټولنه هڅه کوي تر څو افغان حکومت سره یو ځای د کارموندنې په هغو پروګرامونو کار وکړي چې په اساسي بیکاري د ځوانانو لپاره ورکشي او بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني مهاجرت وژغورل شي. رحیم ګل څاروان، شنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د ډیورن کرښې د دواړو غاړو تر 3.5 قومي مشرانو پرون د ننګرهار په ولایت کې غونډه کړې. په مکړې په دې اړه زموږ د خبریال زبیح الله غازی رپورټ.
د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د پرتو قبایلو دغه جرګګۍ د خپل غږ د پورته کېدا لپاره ځکه په دې غاړه جلال آباد کې سره راټوله شوې چې په باور یې هلته په غاړه کې د محکومیت پړی راځوړن دي. غونډه کې پر کرخه د دواړو غاړو قبایلي مشرانو غږ یو او ویلې نور د محکومیت دغه رسۍ له خپلو غاړو ایسته کول غواړي. زرجان شینواره د ډیورن کرخې په هغه غاړه کې د وو قبایلی جنسیو د شورا مشر دی.
ما دوړونه غې خواته ژوند کا، دوړونه مدې خواته، درېړونه مدې خواته ژوند کا. مونږ آزاد تک را تکړو، مونږ دا پوله کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو، نه دیوالونه غواړو، نه برداشت کولای شو. پاکستان دیم واوري، نړیوال دیم واوري، نړیوال دیم واوري، ملل متحد دیم واوري، دا مونږ ته قابل قبول نه دی، دا نه جوړ.
د فرضی کرخی داغی غاړي قبایلی مشرانو په ښکاره د پاکستان حکومت د دواړو غاړو قبایلو په ځپن او وژنه تورن ک. هغه دا مویل چې هغه غاړه حکومت او څارګر اداره د دوی نسل د جهالت په کند ورسیده کوي، او همدا شانې د پاکستان حکومت تورن ک چې غواړي دواړه غاړي قبایلی سیمې د داعش په مرکز بدلی کی.
اوس مونږ په دې باندې پېدل یو چې دلته د زمونږ په سیمه کې جوړ کورونه پاکستان ورانه ای، جوړ کورونه چې کوم د جنگ نه پاتې دی هغه ورانه ای، او دلته غواړي چې د داعش په سرحدي قبایلو او د آزادو قبایلو په دې سیمه کې د داعش لپاره یو چې کوم د ګارنیزون جوړ کا، او دا ډیر اوږد جنگ دی. موږ نور نړیوال جنگ هم
په دغه غونډه کې د وزیرستان د قبایلی شورا مشر حیات مسعود ویل جلال آباد ته په خپل خوخه د خپل غږ د پورته کولو لپاره راغلی.
موږ دا غواړو ذکر اوچت شوي وو چې دا نړیواله جهاني قوتونه هم او د سیمه ایز قوتونه هم دا د موږ سره ظلم زیاتی بند کړي او موږ د خپل حقوقو ورکولو اجازه راکړي.
دوی وایي په تیرو څو لسیزو کې د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې میش تر 3500 قبایلي مشران او د سر سړي وژل شوي چې ډیره ذمہواري د هغې غاړې پر واکمن ورواچوله. د ډیورن کرخې په دې غاړه کې میشتو قومي مشرانو د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د قبایلو له وژنې او محکومیت نه د لاس واخلي. جانزیب مومند د مومندو د قومي شورا مشر دی. هغه د ډیورن کرخې په دې غاړه د توغندیزو بریدونو لړۍ د پاکستان حکومت ته د خاورې د لاندې کولو پلمه وبلله.
پاکستان دا غواړي چې دا دغه توغندي ولي او هغه ته داخل په هغه نقطو صفري نقطو کې چې کورونه پراته دي او هغه د دې ځنه حرکت وکړي او دی رامخې ته شي او دغه د افغانستان ساحې ته رامخې.
په دغه غونډه کې هغه و ماده یې پریکړه لیکم ولوستل شو چې د کرخې په دواړو غاړو کې د میشتو قبایلو د ژوند خوندیتوب او یووالي غږ پکې شوی و. په پریکړه لیک کې ویل شوی و چې د راتلونکي لپاره دې د کرخې دواړو غاړو قبایلو د ستونزو د حل لپاره یوه لویه جرګه هم راوبلل شي. د ډیورن پر لانجمنه کرخه قبایلي مشران په داسې یو وخت کې سره د یووالي په نوم جرګه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجو زور اخیستی او ان د دواړو غاړو نظامیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښتی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د لوګر امنیتي منصوبین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو منصوري عملیات له ماتې سره مخ کړي. منصوبین د دې کار لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ شه همغږي په ګوته کوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
پولیس نادرخان د لوګر د سرخ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرباز دی. سرخ د دغه ولایت له هغو سیمو څخه ګڼل کیږي چې امنیتي وضعیت نسبت نور هغو ته ښه نه دی. که څه هم د نادرخان په وینا پولیسو د جګړې کولو پوره وړتیا میندلې، خو په مجموعي توګه د جګړې په سیمو کې د افغان سرتیرو شکایت داوي چې په یو شمېر مواردو کې په خپل وخت نه اکمالیږي.
او لکه دا اوس تاسو اوازې اورئ چې دلته دوی طالبانو منصوري عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات قوي مقاومت سره امنیتي ځواکونه خصوصا پولیس د چرخ ولسوالۍ ډېر پیاوړي دي او دوی ته ډېر قوي غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی.
وروسته له هغه چې طالبانو د منصوري عملیاتو اعلان کړی د هیواد په بېلابېلو برخو کې یې د افغان حکومت پر وړاندې خپلو وسلوالو بریدونو، ځنمرګي او بمي حملو ته زور ورکړی دی. مګر د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو منصوري عملیات له ماتې سره مخ کړي او په تیرو څو اونیو کې 26 وسلوال وژلي، 21 تنه یې ټپیان کړي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي چې د حکومتي قواوو په تعرضي بریدونو کې یې تر ډیره بریده د منصوري عملیاتو مخه نیولې او طالبان خپل اهداف ته نه دی پرېښي.
څوک چې دوی په لې موږ مخته پورته آمده او د پیل څخه موږ دوی ته دا مجال نه دی ورکړی چې دوی کومه سیمه کومه پوسته باندې حتی حمله وکړي. نیول پیله لې خبره موږ د دې ټول لپاره آمدګي درلوده. هر ځای چې دوی غونډه کړې، حرکت یې کړی دی، خپل وخت سما د کشمیر استخباراتي ارګانو د خوا څخه کشف شوي او موږ ورته ځواب ورته ورکړی.
افغان حکومت د طالبانو منصوري عملیات تش تبلیغات بللي، خو د دغه عملیاتو له پیل وروسته طالبانو د هیواد په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ او ځینې امنیتي پوستې تر خپل تسلط لاندې راوستلې دي. په همدې حال کې مدني فعالان او ځینې عام خلک په ټولیز ډول د لوګر امنیتي وضعیت ښه نه بولي. د دوی په وینا داسې بریښي چې طالبان په دغه ولایت کې د منسجمېدو هڅه کوي.
ډېر زیات هم دغه خوښۍ ولسوالۍ داسې موږ کولای سو رفتهمات ورته وکړو. نور ولسوالۍ ته ډېر نه سو کولای تر ډېره حده پورې چې سړی وسي کړلی شي آزادانه په اصطلاح سره هلته تګ راتګ وسوسي کړلی. حکومت لاسرسی په ولسوالۍ کې په هغه حد سه باید چې وایي ډېر زیات مثبت تاثیر نه لري. هلته
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل بیا وایي چې د امنیتي وضعیت د لا ښه کنټرول لپاره افغان امنیتی ځواکونه پورا تشکیل تجهیز او پوخت اکمالولو ته جدي اړتیا لري.
سکل لوګر په امنیتی لحاظ سره په سره پر امنو ډیرو چلشونو څخه ډک نه وو. څو ډیر دلایل دي د حزب اسلامي راتګ دا یو دلیل کېدلی سي، د امنیتی ځواکونو ویښتیا یو بل دلیل کېدلی سي، خپله له طالبانو سره د ولسونو رابطه چې ولس او طالبان د دولت په منځ کې تقریبا د یو پل په شکل باندې کار کوي.
د لوګر امنیتی منصبین وایي چې د طالبانو د منصوري عملیاتو په نامه د بریدونو په ترڅ کې یو شمېر حکومتي سرتیري هم وژل شوي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د یادو څرګندونو په اړه کوم څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ترامپ د ادارې د خارجي پالیسۍ او پوځي چارو لوړ پوړو مشاورانو افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو او په هغه هیواد کې د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د یو غټ ستراتیژیکي بدلون وړاندیز کړی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه په افغانستان کې له امریکایي قواو سره د خارجه وزارت د پخواني لوړ پوړو مشاور او د امریکا په عراق او افغانستان کې په جنگ کې د هندارې ازموینې په نوم د یو نوي کتاب لیکونکي جی کی ویسټون سره مرکه وکړه او د هغه نظریه معلوم کړه.
که تاسو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ د سیاسي مشاور په توګه خپلې وکلنې کاري تجربې ته په پاملرنه په همدې هنداره کې وګورئ، په صادقانه توګه ویلی شئ چې دغه دواړه اوږده خونړي جنګونه جنگ له لارې ګټل کېدای شي؟
No, they are not winnable through military action alone. That's for sure. I
think بالکل د جنگ او نظامی اقدام له لارې څه ګټل نه شي. زه په دې باور يم چې زموږ کوخونه باید عسکري اړخ ولري، مګر مشکل په دې کې وو چې پر دغه اړخ باندې د سیاسي او ټولنیزو حل زولو په نسبت له حده زیات ټینګار او تاکید شوی و. دا خبره هم سمه ده چې پر امریکا باندې د 11 سپتمبر له حملو نه وروسته هیڅوک په دې فکر کې نو چې په افغانستان کې به جنگ څرنګه وګټي. مونږ اوس کولی شو چې له هغو ترخو تجربو نه درس زده کړو چې په ډیره سخته مو په افغانستان او عراق کې حاصل کړي دي. ما په خپله په خوست او هلمند کې ډیره موده کار کړی او یو مهم درس چې مونږ یې باید زده کړو هغه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د جنگ نه کولو درس دی، ځکه چې یوازې جنگ هلته کار نه کوي.
فکر کوي چې د امریکا پوځي او سیاسي مشران په افغانستان کې د خپلو اشتباهاتو او غلطیو نه درس زده کوي او آیا د عسکرو د زیاتولو مشوره ورته ورکوي؟
I do think they're learning. I think that the learning curve for policy makers is longer than any of us who were on the
بالکل یې زده کوي، خو په څومره چټکۍ چې د جنگ په جبهاتو کې موجود کسان غواړي په هغه عمر ته ځای سره پالیسی جوړونکي نه زده کوي. او په دې هم اعتراف وکړو چې د پالیسی سازانو په مخ ډېرې ستونزې او پیچومی پراته دي. په واشنگتن، کابل او د ناټو د مختلفو هیوادونو په پایتختونو کې موجود پالیسی سازان وخته اړتیا لري، خو بیا هم زه په دې باور یم چې هغوی له ډېرو غلطیو او اشتباهګانو نه درسونه زده کړي وي. ښه خبره دا ده چې د متحده ایالاتو په موجوده حکومت کې داسې څیرې کار کوي چې ډېره تجربه لري او په لوړه کچه یې د ملي امنیت په برخه او پوځ کې خدمتونه کړي. د مثال په ډول د دفاع وزیر جنرال میټس، د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماستر او جنرال جوزف ډنفورد هغه کسان دي چې جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان په اړه ښې مشورې ورکولی شي. بیا د هغه خپل کار دی چې څه ډول پالیسي غوره کړي او څه بدلونونه په موجوده پالیسي کې راولي، خو یوازې د عسکرو زیاتول زموږ مشکل نه حل کوي. ما له دې مخکې نه هم دا دریز درلود چې په افغانستان کې باید خپل ثبات او استقامت له لاسه ورنکړو او یوازې پر پوځي قوت اتکا ګټه نه لري، ځکه چې مخکې سم نتیجه ورنکړه نو پر راتلونکي وخت کې به یې هم ورنکړي. افغانان کولی شي چې د خپل ستونزو د حل لارې ولټوي او موږ ورسره باید مرسته وکړو.
د میرر ټیسټ یا د هندارې د ازموینې ځانګړی عنوان مو ولې غوره کړ؟ هدف هم څه و؟
I had a principal goal of taking a hard look at what has gone right as well as what has gone wrong and what is now the
د دې کتاب لالي کرونه زما مقصد داو کوم سم کارونه چې د دواړو جنگونو په دوران کې شوي او یا کوم اشتباهګانې چې شوي خلکو ته متوجه کړم. د عراق او افغانستان جنگونه او زموږ د تاریخ اوږده جګړه ده. ما څلو کاله په عراق کې او درې کاله مې په افغانستان کې تیر کړی دي. غوښتل مې کومې پښتنې چې له ما سره پیدا شوی وي امریکایان ورته متوجی شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.